قدرمن اودونکو دا مشال رادیو دا په یو بل خبرونه کې ساسو په باغولې اعظم ستوري مشه وخت سحر لس بجې شوې دي. په خبرونه کې د کابلي سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شنل تبصری در خبرو او نیز خبرونه د سولې په لور هم تحصیل لپاره لرو. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه د خبرونو سرټکی په پیښور کې د ډینګي ناروغانو شمیره 800 نه زیاته شوې ده. د امریکا ولسمشر وایي د افغانستان په اړه یې ډیری فیصلو ته رسیدلې دي او د عراق ځواکونو ته لپاره خر بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پیښور خیبر ټیچینګ هسپتال وایي ویلي دي چې د ډینګي وایرس د ناروغانو شمیره 800 نه زیاته شوې ده. دا خبره نن مشالړی ته کړي. بلخو د پنجاب صوبی حکومت د ډینګي وایرس مخنیوي لپاره د ډاکټرانو یو ځانګړي ډله پیښور ته لیږلي او هلته کار هم شروع کړی دی. په پیښور کې د مشالړی خبريال د چارواکو په حواله ویلي دي چې په ځانګړي ډله کې د پنجاب صوبی صحت وزیر هم شامل دي او دوی به نن په بیلابیلو سیمو او په ځانګړي توګه تحقیقات کوي د ناروغانو علاج او ټیسټونه کوي. د دې مخکې د خبرو پختونخوا د سید محکمه ویلي وو چې په پیښور کې د بابا شکل خپلولو وروسته اوس ډینګي ناروغي د صوبې په نور برخو کې هم خور شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې مهم رول لري ځکه چې پاکستان په هغه هیواد کې د جګړو له وجې تر ټولو ډیر زیانمن شوی. پرون د وزیر اعظم له دفتر خبر شوی بیان کې ویلي شوی چې نوموړي دا څرګندونه د امریکا د فوځ مرکزي قومندانې مشر جنرال جوزف ویټل سره په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال کړي. په دې موقع وزیر اعظم ویل چې پاکستان افغان ولس سره مرستو ته ژمن دي. نوموړي په خبرو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې موجودګۍ په اړه اندېښنې څرګندې کړي او ویل چې دا د گاونډي هیوادونو لپاره ګواښ جوړېدای شي. د امریکا جنرال جوزف ویټل په افغانستان کې د امن مخه تر لاسه کولو لپاره د پاکستان پر رول رڼا واچول او د تر هغه په وړاندې د پاکستان د قربانۍ ستاینه وکړه. د دې مخه جنرال ویټل د پاکستان فوج مشر سره لیدلی وو او د شمالي وزیرستان تورې هم کړی وو. په پاکستان کې د جزام ناروغي مخنیوي لپاره د خپل ژوند اسپارون کې ډاکټر روتفاو پرون سرکاري اعزاز سره د کراچۍ په ګوره قبرستان کې خاورته وسپارل شو. د ډاکټر روت اخري مراسمو کې ولسمشر ممنون حسین، د سند گورنر، وزیر اعلی، د فوج مشر قمر جاوید باجوا، د هوایی او بحري ځواکونو مشرانو او د سند های کورټ چیف جسټس او په پاکستان کې د جرمني سفیر ګډون وکړ. د دې مخکې د ډاکټر روتفاو جسټس خاکي امنیتي ځواکونو سرکاري اعزاز سره د کراچۍ سند پیټریک کیدرل چرچ ته وړیو. ډاکټر فاو په پاکستان کې د جنرال ناروغي مخنیوي قومي پروګرام بنسټ ایښودونکی و او د پاکستان د مدټري سپنامه مشهور و. په مکه مکرمه کې د پاکستاني حاجیانو لپاره جوړ مرکز یو چارواکي پرون ویلي دي چې سخت کال به 1,09,000 پوری پاکستانیان د حج سعادت ترلاسه کړي. په مکه کې د پاکستان حج ډایریکټریټ یو چارواکي امتیاز حسین شاه بیگم شاله لوي ته ویل چې تر اوسه پورې 1,04,000 پاکستانی حاجیان مکې او مدینه ښارونو ته رسیدلي دي او نور به د اگست 28 نیټې پورې ورورسیږي. نو موږ ویل چې له 16 جولای نه تر خالي ورځ پورې 2 پاکستانیان د ځینې ناروغو له وجې مړه شوي دي. نو موږ د پاکستان حاجیانو لپاره نظامانو په اړه هم تفصيلات مشاله لوي سره شریک کړل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وايي د افغانستان په اړه له خپلو سلاکارانو سره پریکړې ته رسیدلې. نوموړي چې د جمعې په ورځ په کیمپ ډیوډ کې له خپلو امنیتي سلاکارانو سره غونډه لرله پرون په خپل ټویټر پاڼه ویل په کیمپ ډیوډ کې یې له جنرالانو او فوزي مشرانو سره مهمه ورځ تیره کړې او د افغانستان په شمول ډېرې پریکړې شوې. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې په دې غونډه کې د افغانستان په اړه څه پریکړه شوې، خو تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ ویان دي ویلي وو دا خبرې په جنوبي ایشیا کې د امریکا د ګټو د ساتلو لپاره د یوې نوې ستراتیژۍ په جوړولې وي. د ټرمپ اداره د افغانستان په اړه داخلي اختلافات ښکار ده. د قومي سلامتیا سلاکار اچ آر مکماستر، د دفاع وزیر جیمز میټس او نور امنیتي چارواکي په افغانستان کې د امریکایي فوجیانو شمیره له 3,500 پورې د لوړولو ملاتړ کوي. د افغانستان د کورونا چارو سرپرست او وزیر وای د کابل خار امنیتي حالات ډیر خن دي او له امنیتي چارواکو یې غوښتي چې د کابل د امنیت لپاره جدي اقدامات وکړي. احمد ویس برمک چې تازه د کورونا چارو وزارت ته پیژندل شوی، دا خبره د خالی په ورځ د دې وزارت د مرستیالانو، د پولیسو د قومندانانو او د استخباراتي چارواکو په یو غونډه کې کړي. د کورونا چارو وزارت مطبوعاتي دفتر په یوې خبرپاڼه کې د خاغلی برمک له خولې ویلي چې خلک له پولیسو امنیت غواړي او امنیتي ادارې باید له خپل ټولو امکاناتو کار واخلي چې د کابل خلک په امن او آرامۍ کې ژوند وکړي. خغلی برمک په دې برخه کې په ادارو کې د مسلکي او با تجربه کسانو په ټاکلو ټینګار کړی دی. په دې رسو کې په کابل ښار کې د مخالفو وسلوالو لخوا په پلان شو بریدونو سربیره جنایي پیښې هم زیاتې شوې چې خلک یې اندېښمن کړي دي. په درمنو دونکو تاسو د مشال اړوند خبرونه اورئ. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی وایي چې د هیواد ځواکونو تلفار ښار له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه بیرته نیولو لپاره عملیات شروع کړي دي. تلفار په هغه اخري سیمو کې یو ده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې ده. د عراق وزیر اعظم نن سهار وختي په ټلویزیون وینا کې ویل چې د تلفار آزادولو لپاره عملیات پیل شوي. نوموړي ویل زه داعش ته وایم چې د وتلو یا وژل کېدو پرته ورسره بله لاره نشته. د اګست په 13مه د امریکا لوړپوړو فوجي مشرانو ویل چې عراقي ځواکونو د موصل ښار نیولو وروسته د تلفار ښار کنټرول ترلاسه کولو لپاره تیاریانې شروع کړې وې. د یوې اندازې تر مخه د موصل ښار بیرته نیولو لپاره د 9 میاشتو اوږد جنگ کې تر 1400 پورې عراقي ځواکونه وژل شوي او تر 2000 پورې ژوبل شوي ول. او روسي خبر د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو با د اگست په 28مه نیټه د روس سفر وکړي او ولسمشر ولادیمیر پوتن سره لیدنه وکړي. د اسرائیل وزیر اعظم دفتر پرون ویلي دي چې دواړه مشران به په سوچي ښار کې په منځني ختیځ کې د روسیو پرمختګونو په اړه بحث وکړي. کرملین لا تر اوسه پورې د پوتن سره د نتنیاهو د پلان شوې غونډې د راپورونو په اړه بیان نه دی ورکړی. په خبرو کې د نور موضوعاتو ترڅنګ یوه مهمه خبره د شام شپږ کلنۍ کورنۍ جګړه ده چې اسرائیل پرې اندېښنې لري. دا اوتر دې محل د مشال رادیو خبرونه. خدمانه ودونکو خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل. کچې را سره روانې غړې پات تر پای را سره پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو او د اونیز خبرونه تفصیل به واوري. په پی خبر کې د ډینګي ناروغانو شمیره 300 نه زیاته شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم وایي چې په امن او باثبات افغانستان د دوی په ګټه دی. په پی خبر کې ځوانانو د صوبایي سملې د غړو کارکردګۍ معلومول لپاره موبایل اپلیکیشن جوړ کړی دی.
د اټینډنس پوزیشن د سونه اټینډنس سملې ته سونه راغلی دی. د سونه بلونه راوړل سملې ته د سره سره د کمی کمی کمیټو کې دی او د کمیټو کې د سره کارکردګۍ
په سواد کې په لومړي بار د کرکټ سپر لیگ لوبي پیل شوه. دي په هغه سیمه کې د کرکټ تورنمنت جوړولو مقصد څه دی؟
د امن لپاره په سواد کې امن دی، امن پیغام خرګول ورکاو چې په سواد کرکټ وچر شي، په سواد کې خلک راشي، ټولې دي پروګرام دی سیستم دی چې هغه مخ په وړاندې باندې روان شي.
اونیس پروګرام د سولې په لور کې مو د عدم تشدد لپاره دلچسپ لارو موضوع څېړلې ده.
خلق جنگ پرست شوی دی نو موږ دې وجنه وای چې موږ جنگ مخالف ټرین مارچ دا خو بنیادی تور روان شه او تقریبا 1500 خلک شې دي دا بنیادی تور مارچ اږي کړو.
د دې ترڅنګ په خبرونه کې نور رپورټونه شننی او تبصری هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. قدرمن ودونکو تاسو د مشال رادیو د سحر لسو بجو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې واورئ. دلته د خبر ټیچنګ هسپتال بیان ویلي دي چې د ډینګي وایرس د ناروغانو شمیره 300 نه زیاته شوې ده. بلخو د پنجاب صوبایي حکومت هم د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره د ډاکټرانو یو ځانګړې ډله پېښور ته لیږلې ده او هلته کار هم شروع کړی دی. نور تفصیل لږ شېبه وړاندې له پېښوره د مشال اړوند خبریال شبیر احمد جان را سره شریک کړی وو.
د دې نه علاوه چې کوم داخل شوی کسان دي په لوی سل ډیر شو بولي نو هغه به سل سلوي خنوري دي لري. دا غرنګ د پنجاب له خوا د پنجاب د وزیر اعلی شهاب شریف څخه یو خصوصي ټیم او سره د موبایل وین چې کوم هیلت یونټ ورته وي هغه په خور را لګل شوی دي. هغه کې ماهران سینیئر ډاکټران دي او د پنجاب چې کوم د صحت وزیر دي هغه هم راغلي دي. هغه د خیبر پښتونخوا حکومت دغه وړاندیز باندې هم کړو او هغه به نه چې کې په خو په بیرابل شمو کې خاص کر چې کوم تاکال ډیر غوونه سیمه ده هلته کې بازار موبایل وین جی هلته کې بدن راغو علاجونه هم کوي او ټیسټونه به هم کوي. او صوبای حکومت ته هغه خو تر دې رمه چې کوم دا سي په دا غنور غل د غیر سلاف چې کړه پنجاب وزیر اعلان کوتا ځان راغنه کورون د خبر پوت چې کوم شخصیت صوبائی وزیر دی هغه می خبر غونډه وکړه او هغه وی چې رنګ را دی باندې قابو مندلو په پوزیشن کې او د پنجاب حکومت یې مننه وکړه. د دې نه علاوه چې کوم د شهید صوبائی وزیر شهرام ترکه هغه وی چې ما به د ډیپټي کمشنر چې کوم د پېښور ضلع مشر دی دغه نه د روزانه په بنیاد باندې به ما رپورٹ او ہدایت کو شمال رپورٹ رکھی اور کم مسلم کے چدہ مرض یا غوار زیاد تھے اور تک کے میڈیکل کیمپوں میں اعلان کرے دینے علاوہ دیوڑیا ٹیسٹوں اور دیوڑیا علاج اعلان ہم کو زیادہ اولان میں روانے نو اگوی دا ہدایت کڑی خدا دا اولان دینا سکون دے ہیلپ محمد اگے نہ تے پیخور ضلع حکومت تے اگے شروع کرو اور دا غرن چکم سپریگان دی لگی اگا دڑے رو خراب سے پتہ سینو کہ داسی پر دوی مدری مرز باندې کیږي. ودین علاوه چې کوم ولاړ وګوري هغه د لریکول او صفای تنظیم هم دي شروع کړی دي.
دا مشال ریډیو دا
مشال لوت تاسو غوږی درنو درکو د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پون په اسلام آباد کې د امریکا د فوج مرکزی قمندانۍ مشر جنرال جوزف پیټل سره ملاقات کړې دي. په دې موقع وزیر اعظم ویل چې پاکستان افغان ولس سره مرستو ته ژمن دی او په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې مهم رول لري. نور تفصیل اسلام آباد د احمد الله پر رپورټ کې ورو
د پاکستان سرکاری ریډیو وایي چې د خالی پورز د امریکا د مرکزی کمان کمانډر جنرال جوزف ال ویټل د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره په اسلام آباد کې ملاقات وکړو. په دغه موقع وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په افغانستان کې د داعش په موجودګۍ د تشویش سرګندونه وکړه او وی ویل چې دا د ټولو گاونډي ملکونو لپاره خطر جوړې دی شي. د وزیر اعظم وینا وا چې پاکستان د افغانستان اولس سره مرستو کې پورزمه دی او د درې لسیزو نه زیاتې مودې راهسې په خپل ملک کې د لکونو افغان کډوالو میلمستیا وکړه. د څنګه افغان زکونکو ته سکالرشپ ورکولو سره سره په افغانستان کې د بنیادی ډانچې ترقې په شمول په مختلفو طریقو سره خپل مرستې جاري ساتلې دي. سرکاري ریډیو زیاتوي چې د جنرال جوزف وینا وا چې په افغانستان کې امن او سلامتۍ لپاره د پاکستان کردار ډیر مهم دی او امریکا پاکستان له دې لړکې ډیر اهمیت ورکوي. د ملاقات پر مهال د پاکستان خارجه وزیر خواجه محمد آصف، د دفاع وزیر خرم دستگیر، د غامی سلامتۍ مشیر ناصر جنجوا او خارجه سیکرتر تهمینا جنجوا هم موجود وا. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. درنو، د امریکا د فوج مرکزی قمندانې مشر جنرال جوزف ویټل بیګا د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیدلې. دواړو مشرانو د افغانستان په شمول د سیمې په نظامی او امنیتي مسلو خبرې کړې دي. نوموړي په داسې حال کې د پاکستان سفر کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د افغانستان په اړه یې څه مهمې پریکړې هم کړې دي، خو تفصیل نه دی ورکړی. تفصیل به د اجمل ان په راپور کې وورو.
د امریکا د پوز د مرکزی قمندانې قمندان جنرال جوزف ووټل ټینګار کړی چې د پاکستان له خاورې څخه باید پر ګاونډیو د بریدونو لپاره استفاده ونه شي. د رویټرز خبري اژانس دا خبره په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د یوې اعلامیې په حواله کړې. په رپورټ کې ویل شوي چې جنرال ووټل د شنبې په ورځ پاکستان ته د سفر پر مهال د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال قمر باجوا سره وکتل. محمد شفیق همدم چې په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار او سیاسي څېړونکی دی وایي د جنرال ووټل دا څرګندونې پاکستان ته یو ډول نظامي خبرداری دی. د افغانستان او سیمې پاړه د امریکا د متحده ایالاتو په نوې ستراتیژي کې چې لا اعلان شوې نه ده ویل کېږي چې د واشنگټن او اسلام آباد پر اړیکو هم غور کېږي. رویټرز خبري اژانس وایي یو وړاندیز دا دی چې که پاکستان د طالبانو د لوړ پوړو مشرانو او حقاني شبکې پر ضد اقدامات ونه کړي نو د امریکا متحده ایالات به په دې اړه چې پاکستان په رسمي توګه د ترهګرۍ یو ملاتړی هیواد وبولي غور وکړي. شفیق هم د ازادي راډیو ته ویل که چیرې پاکستان د ترهګرۍ د یو ملاتړی هیواد په توګه وپیژندل شي له درې ډوله بندیزونو سره مخ کېږي. ښاغلی همدم وایي
پاکستان په دغه لیست کې شامل شي نو پاکستان د پاره درې انجار لري دا واقف لري. لومړی دا چې امریکا د پاکستان لپاره جنګي افزار یا جنګي وسلې ورکوي پرې خرڅوي دغه وبندېږي. دویم دا چې د پاکستان سره بلایوز مالی او نور مدني مرستې کوي دغه وبندېږي. او په درېیم قسم کې د امریکا یو ایس ای ډي د پاکستان تر ټولو لوی تمویلوونکی دی په انکشافي پروژو کې. هغه پیسو باندې هم محدودیت راځي نو ځکه دا د پاکستان لپاره لوی ګواښ بلل کېږي. پاکستان هم په دې موضوع باندې پوه شوی ده. په همدې خاطر په خپلو ځینو پالیسیانو کې نرمښت هم راوسته.
تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي چې افغان طالبان د پاکستان په پوځ او استخباراتي اداره کې د ځینو عناصرو له مرستې برخمن دي، خو اسلام آباد دا رد کړی. وایي په وزیرستان کې د طالبانو د ملاتړو وسلوالو پر ضد جګړه کې قربانۍ ورکړي. پر دې سربېره لوړ پوړي امریکایي جنرال جوزف ټول پاکستان سره پوځي همکاري او حتی تر اوسه پیاوړي همکاري مهمه بللې.
اجمل نو چې تاسو رپورٹ وړاندې کوو، دونکو د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه بل رپورٹ هم تاسو لپاره لرو. د افغانستان بارونو چارو وزارت مرستیال نصیر احمد اندیش وای چې د پاکستان افغانستان ترمنځ په تعلقاتو کې د کړکیچ د لرې کولو لپاره پکار ده چې له دواړو خواوو هڅې وشي. نوموړي بیګا مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا جوړول او ترمنځ یې همکاري زیاتولو زیات ضروری دي. نوموړي ویل چې ترهګري د دواړو هیوادونو ولسته تاوان رسولي دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه پوښتنه کړې ده. نوموړي په جواب کې وایي
تعلقات خو د دوه ګاونډي مملکتو اپ اند داون لري، خو د افغانستان دولت غواړي چې د تعلقات به ښه شي او د پاکستان چې نیو ګورنمنت دی هغه سره ارتباطات شته او د پاکستان فارن سیکرټری نن هفته په کابل کې وو. خو تعلقات باید دوه جانبه وي او دا کانفیدنس بیلډینګ او تراست بیلډینګ باید د دوه خانه شروع شي. توقعات خو دا دی چې باید بهتري به راځي، خو اوس کومه نخه روخانه نه دي شته چې تا تا هغه حکم تایید وکم چې په بهتري په لور روان دي کنه دي، خو تلاش روان دي د دواړو خواو څخه چې باید دا تعلقات باید دا روابط بهتره شي او دا د دواړو خلکو او د دواړو ملکونو په نفع.
دواړو ملکونو په یو بل تورونه لګی، لکه افغانستان دا وایي چې طالبان ماغاړه په مختلفو کاروایانو کې ککړ دي، نو آیا څه غنی د دې تورونو وروسته دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې خکېدو څه امکانات شته؟
حقیقت هم داسې دی، موږ تاسو ټول پوهیږو چې د طالبان او د نورو ترهګرو ځالې دل او زموږ توقعات دا دی چې دا تروریزم نه تنها افغانستان او پاکستان رنځوي او خلک تباه کوي، افغانستان او پاکستان هغه امیج چې دی په دنیا کې په نړۍ کې خرابوي. خو باید موږ هڅې وکړو، کوشش وکړو چې دا تروریزم به ختم کړو. او په دې کې حقیقت هم شته، تاسو پوهیږئ، ټول جهان پوهیږي چې د تروریزم ځاله د ایران په دې خاطر.
پاکستان هم دا خبره کوي چې مولا فضل الله یا نور یو شمیر طالب وسلوال چې کوم دي هغه اغاړه په مختلفو ځایونو کې هغه موجود دي او دې غاړه کارویان کوي، نو پاکستان خو هم دا قسمه غوښتنه کوي. بیا
زه دې ته وایم بلیم ګیم، یو څه پاکستانی طالبان چې مخوا په پاکستانی پسایکو د آزاد قبایل پسایکو کېږي چې یو څه ارتباطات نیول، هغوی زموږ په خاورونه کې نه دي، هغوی د دولت د کنټرول په ساحو کې نشته. نه دلته کوم کابل شورا نشته، مزار شریف شورا نشته، جلال آباد شورا نشته. زموږ هڅې هم همده دي او د بنګلیز واکونه هم هڅې همده دي چې ټول باید له منځه وړل شي، که دوی دی خواد ډیوران کښې دی په هغه خواد.
یو ښې پوښتنه لرمه چې څلور جانبه غونډه وشول، خو د هغې څه ګټورې نتیجې چې کمې دي هغه مخته راونه وتلې. اوس دا مهال چین چې کوم دی هغې هم کوششونه شروع کړي ګاونډي ملکونو سره په شریکه چې په افغانستان کې امن راشي، نو آیا ګڼې چې د دې کوششونو به څه ګټورې نتیجې راوځي؟
موږ په ډیپلوماسۍ کې متيقن یم او موږ فکر کوو چې چین افغانستان او پاکستان کې ډېر ښه روابط لري او چین د ډیپلوماسۍ څخه د چین د ځایګاو څخه باید استفاده وشي او د روابط ښه کېدو په خاطر. او همچنان د کیو سی جی چې هغه چار جانبه دی څلور اړخیزه دی، کوم نقشې را چې شته رودمپ هغه باید عملي شي او د ډیپلوماتیک الزلې ملاتړ یې. موږ فکر کوو چې د دې جګړې یوازنۍ لاره سیاسي او ډیپلوماتیک چینلونه دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دروږو د خبر پښتونخوا د اسمبلی د غړو کارکردګي او نور معلوماتو لپاره ځوانانو یو موبایل اپلیکیشن جوړ کړی دی. د ټریک ریپس په نوم دی اپلیکیشن کې دا هم کتل کېدی شي چې د صوبایي اسمبلی هر غړی تر اوسه په اجلاسونو کې څومره حاضري کړې ده. تفصیل د زلن یوسف زی پر راپور کې.
د ټاکلی شوي استازو معلومات ترلاسه کول د ټریک ریپس معنی ده. د یاد موبایل اپلیکیشن چیف اپریشن افیسر شفیق گیګیانی وایي چې عام اولس سره تر اوسه داسې هیڅ هم سلار نه وه چې د صوبایي اسمبلی د غړو د کارکردګۍ معلومات یې ترلاسه کړي وي او بیا په ټاکنو کې یې د دغې معلوماتو په بنیاد د ووټ اچولو فیصله کړې وي.
یو خو د ایم پی ای چې کوم انفارمیشن دی چې د نوم سره دی، د پلار څه نوم دی، د لږ ایډرس د رقمې حلقې نه دی، د رقم ډسټرکټ نه دی، د رقمې پارټۍ نه دی او دې سره سره د ده اټینډنس پوزیشن دی، د سونه اټینډنس اسمبلی ته سونه راغلی دی، د ده سونه بلونه راوړل اسمبلی ته، دې سره سره د کمې کمې کمیټو کې دی او د هغه کمیټو کې د څه کار کردګي.
د پېښور طارق محسن د ټریک ریپس چیف ټیکنیکل افیسر دی او همدا هغه ځوان دی چې د دې موبایل اپلیکیشن لومړی سوچ یې کړی و. نوموړی وایي چې د 2013 کال په ټول ټاکنو کې په لومړی ځل ووټ واچاو.
ووټ ڈالنے سے پہلے میرے پاس کوئی ایسا میٹرک نہیں تھا جس کی بیس پہ میں ڈیسائیڈ کرتا.
د ووټ اچولو نه وړاندې ما سره داسې هیڅ معلومات نه وو چې د هغې په بنیاد ما د ووټ فیصله کړې وي. نو په دې وجه د 2015 په ډیجیټل یوت سمیټ کې مې د ټریک ریپس سوچ وړاندې کړو. نو موږ ته فنډ ترلاسه شو او دا ایپ مو جوړ کړو، د دې لپاره چې د 2013 کال په ټول ټاکنو کې ولس د معلوماتو او کارکردګۍ په بنسټ ووٹ واچوی.
ایسا ڈیٹا موجود ہو جس کی بیس پہ ہم ایجوکیٹڈ ووٹنگ ڈیسیژنز لے سکیں.
شفیق گگیانے وای چې وس دا اپلیکیشن یوازې په انګریزی جبه کې دی او هڅه کوي چې پراتلونکو کې په پښتو، اردو او هنکو جبو واړوي او د اسمبلی معلومات پکې هم نور پراخ کړی.
زموږ رابطه روانه دي اسمبلی سره، خاص کر زموږ دا سوچ ته چې د کوم یو مسنجر هم جوړ کو او هغه د اسمبلی چې کوم الټا ایم پی دی هغه ډایرکټ چې کوم د سټیزن سره او شهریان چې کوم دی سره ډایرکټ په لینک کې وي او هغه خپل هغه سره کورسپونډنټ کولی شي.
لدی وړاندې هم د خیبر پښتونخوا د آی ټی پوهه لرونکو ځوانانو، د ټریفیک پولیس، د بجلی د غلا د مخنیوي، د پېښور د اوبو او صفایي ادارې ډبلیو ایس ایس پی او د ځنې نورو ادارو لپاره موبایل اپلیکیشن جوړې کړې دي چې لا د ځنو پکې سرکاري ادارو ګټه پورته کول ندی پیل کړی. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو تاسو غوږی دروندونکو، د پاکستان واکمن مسلم لیگ نن ګوند هغه خبرې رد کړي چې ګینه د یاد ګوند مشرانو ترمنځ پر ځینو معاملاتو اختلافات دي. په دې رسو کې د کورونا چارو پخوانی وزیر چودري نثار علي خان او د اطلاعاتو پخوانی وزیر پرویز رشید داسې بیان ورکړي ویل چې د یو بل پر ضد بل د مسلم لیگ نن ګوند کې د اختلافاتو په اړه خبرې په داسې حال کې کیږي چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د جولای 28 نیټه سپریم کورټ نه اهله ګرځولې وو. نور تفصیل د فرخند اسد پر راپور کې.
د پاکستان د داخله چارو پخوانی وزیر چودري نثار په یو بیان کې ویلي دي نه پوهیږي چې ولې ځینې سیاستوال د موجوده سیاسي اړیګري ټوله پړه د پاکستان د داخله چارو په وزارت اچوي. د نوړاندې د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید په یو ټلویزیوني مرکه کې دا ویلي وو په ځینو ادارو کې ځینو خلکو د وزیر اعظم نواز شریف په لری کولو کې رول لوبولی. هغه په دغو خبرو کې د داخله چارو وزارت هم یاد کړ. د مسلم لیگ انون ګوند د قومي اسمبلی غړی چودري عابد ساوای د پرویز رشید او چودري نثار علي خان ترمنځ د وروستیو اختلافاتو دا مطلب نه دی چې په دغه ګوند کې ډلې جوړې شوې دي.
نثار صاحب جو ہے وہ ماشاءالله بڑے پارٹی کا سرمایہ ہے، وہ بڑے
چودري نثار د ګوند سرمایہ دا. هغه یو پوه سیاستوال دی، ډېر لږ سیاسي ګوندونه داسې مشران لري. بل پرویز رشید هم یو پوه او منل شوی سیاستوال دی، د جمهوریت لپاره یې ډېر کار کړی دی. اختلاف په مختلفو خبرو خو کېدای شي، خو په ګوند کې ډلې نشته. پرویز رشید دا ویلي که داخله وزارت غوښتل نو د پلټنیزو دغه ګډه کمیټي به نه جوړېدی، او که وکتل شي نو دغه کمیټي جوړه شوې هم غلطه او غیر قانوني ده. نو ځکه د هغوی دا فکر وو چې داخله چارو وزارت باید د دې خلاف ودرېدلی وي. د سی جی آی ټی نوټیفیکیشن نو پکار
بلخوا د ماحولیاتی بدلون وفاقی وزیر سینیٹر مشاهد الله خان وای په پاکستان کې جمهوریت لا هم ګړې مسلې لري. د مسلم لیگ انون په اړه هغه وای په واک کې تر راتلو وروسته د دوی ګوند د یو شمېر چیلنجونو او مسلو سره مخ شو.
دا سي اختلافات نسته، دا یو جمهوری پارټي ده، دا څه قانون نافذونکي اداره نه ده چې د اختلافاتو گنجائش به نه لري. او بیا په پاکستان کې جمهوریت هم څه دومره مضبوط نه دی. په دغه هیواد کې جمهوري حکومتونه خپل موده نسي پوره کولی. دا یوه مسله ده، تر څو چې جمهوریت مضبوط سوی نه وي داسې پیښ به کیږي. تر څو چې ټولې ادارې په خپلو حدونو کې کار نه کوي تر هغو پورې به حکومتونه د داسې مسلو څخه تیریږي.
د سیاسي چارو کارپوه خالد عزیز بیا وایي کله چې په یو سیاسي ګوند کې مشران بدلیږي نو داسې مسلې مخې ته راځي.
پاکستان مسلم لیگ چې یو ډېر ستر سیاسي جماعت دی، دا چې لیډرشپ بدلیږي بیا خلکو ته دا مخکاري دا نوې لیډرشپ کې خپل ځان ښکاره کول لپاره خپل وجود کرو لپاره پکار دی چې ملګری نور ولټوي، خبرې داسې وشي چې دا ښکاري دا ګروپ چې دی دا طاقتور دی او بیا تنظیم نه وکړي هغه شی چې دی خلکو ته مدد ورکړي او کوشش دا خلکو او سیاستدانانو همیشه دایي چې داسې موقع باندې خپل قانون ښکاره کړي.
د پاکستان د اطلاعاتو پخوانی وزیر پرویز رشید په خپلو خبرو کې دا هم ویلي په دغه هیواد کې ځینې ادارې هم دا نه غواړي چې ولسی حکومت تونه د خپل موده اثر ته ورسوي او زیاتوي لا هم په پاکستان کې جمهوریت په خپل پخو نه دی ودرېدلی.
فرخند اسد وجدا سره رپورٹ لاندې کول هم د پاکستان په سیاسي حالات یو بل رپورٹ تاسو لپاره لرو. فرایډي ټایمز مجلې په پاکستان کې د واک د تقسیم په اړه یو مقاله خبره کړې ده. مجله د پاکستان واکمن څوک دې تر عنوان لاندې په مقاله کې لیکي، په دغه هیواد کې د روان حالاتو نه داسې ښکاري چې په راتلونکي کې به د فوج او عدلیې ترمنځ واک تقسیم وي. مجله کې په وروستیو کلونو کې عدلیه قوي شوې ده او فوج هم غواړي چې عدلیه مخې ته په راوستو سره ولسي حکومت د خپل اصولو تابع کړي. د مقالې نورې برخې درته ملي حمیرزاده وړاندې کوي.
فرایډي ټایمز مجله لیکي تر اوسه دا فکر کېدلو چې په پاکستان کې د بیوروکراسۍ او پوست ترمنځ په مستقیم یا غیر مستقیم ډول واک تقسیم دی چې عدلیه یې لاندې کار کوي، خو د مجلې په خبره داسې ښکاري چې دا هر څه په بدلېدو دي. اوس د واک ویش د عدلیه او پوست ترمنځ ښکاري چې بیوروکراسۍ ترې لاندې راځي او سیاستوالان په واک کې د اوسېدو لپاره هلې ځلې کوي. مجله لیکي په کال 2009 کې د هغه وخت چیف جسټس افتخار محمد چودھری د بحالولو لپاره د وکیلانو تحریک چلیدو چې په نتیجه کې عدلیه ډیره قوي شوه، خو په عین حال کې سیاسي بڼه هم خپل کړه. هغه وخت عدلیه نه یوازې د هیواد ولسمشر او وزیر اعظم تر فشار لاندې راوستل، بلکې په بلوچستان کې د لادرکه کسانو په حواله هم د پوست په کردار پوښتنې راپورته کړې. مجله لیکي خو تر ښاغلي چودھری پس اوس سپریم کورټ له پوځي اسټابلیشمنټ سره د اختلافاتو پر ځای همکاري کولو ته مخه کړې ده. مجله د دې یو مثال د ګډې پلټنیزې ډلې جوړېدل یادوي چې مشري یې د پوځي استخباراتو دوو مضبوطو ادارو مشرانو کوله. مجله په دې پلوه د سپریم کورټ په کردار پوښتنه راپورته کوي چې ولې په یو دم د نواز شریف خلاف د عمران خان درخواست قبول کړ او د هغه خلاف یې د دوو لوړپوړو پوځي استخباراتي چارواکو په مشرۍ پلټنې شروع کړې چې له ترهګرۍ سره تړلې کیس نه و بلکې د پیسو معامله وه. مجله پوښتنه راپورته کوي چې ولې د نواز شریف خلاف کیس احتساب عدالت ته ولیږل شو او په سپریم کورټ کې د معاملې د پلټنو لپاره ډیر کم وخت وټاکلو. مجله لیکي ورته کوي قانوني پوښتنې د لری کړل شوي وزیر اعظم او د هغه د کورنۍ لخوا د معاملې د بیا کتنې په درخواست کې هم راپورته کړي دي. مجله لیکي هغه څوک چې د عدالتي کودتا اټکل کوي او دغه نظر وړاندې کوي، په فکر یې پوز به پنځدو یا اوږدو کې عدلیه مرکزي کردار خپلولو ته رامخته کوي، ځکه چې ولسی حکومت په ښکاره نشي چیلنج کولی. نو ځکه یې دا فیصله کړې چې ولسی حکومت په آئینی ډول د ځان تابع کولو لپاره دا حربه استعمال کړي، ځکه چې داسې یې قانونیت تر پوښتنې لاندې نشي راتللی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنودونکو، د سوات په سید شریف گراسی گراوند کې په لومړی وار د سوات سپر لیگ کرکټ ټورنامنت په نامه د لوبو پرانسته شوه. په دې ټورنامنت کې د سوات لوبغاړو ترڅنګ د صوبې نورو ضلعو لوبډلې هم برخه اخلي. د سوات سپر لیگ کرکټ ټورنامنت په د رواني میاشتې تر اخیره پورې دوام لري. نور تفصیل له سواته نیاز احمد خان راکوي.
د سوات کرکټ اکیډمي تر سوري لاندې اولنې سپر لیگ کرکټ ټورنمنټ پرانستې په موخه انتظام کوونکو وویل چې د سوات په تاریخ کې اول ځل د 15 ضلعو چې پکې سوات، بونیر، شانګلا، کوهستان، بنو او وزیرستان شامل دي، لس لوبډلې به 15 ورځې مقابلې کوي. د ټورنمنټ تابع کوونکو منتظم گورشا وای
د امن په اړه سوات کې امن دی، امن پیغام خرګول ورکو چې په سوات کرکټ وچ شي، په سوات کې خلک راشي، ټولې دي پروګرام دی، سیستم دی، ځای مخ په وړاندې باندې روان شي. خو چونکه په دا ټورنمنټ زم اپ نه مدد اپ ته جی پدی کې سرکاري سپورټ یا منستر سب سپورټ اچا سپورټ نشته جی.
د کرکټ دغه لوبو ته لوبغاړي هم ډیر خوشاله دي. د بونو څخه تعلق لرونکي لوبغاړي اکبر وای د سوات موسم هم خده او د لوبو میدان هم، نو دوی دغه لوبو ته ځکه راغلي دي.
زه خو ډیر زیات خوشاله شو چې داسې ګراوند دی دلته کې سوات کې او داسې مهمان دوست خلک دي، نو موږ خو ډیر زیات خوشاله شو. یقینا چې موږ به انجوای کوو، کم شایقین چې راځي هغه هم انجوای کوي کرکټ.
د سوات کرکټ لوبډلې یو لوبغاړی محمد سبحان یاتوی چې هم دې سیمینار تیر وختونو کې لوبغاړي قامي او صوبایي لوبو ته تللی او دوی هم په دا امید لوبه کوي.
کلړان د بدلینا ډېر ښه پیدا میراو شي او ان شاء الله پاکستان ټیم د مم سواد خو کلړان لري سوپر لیگ نه جي او موږ ډېر زیات خوشاله لري سوپر لیگ نه.
د سواد سوپر لیگ لپاره مالی مرسته کوونکې مقامي کاروباري تن جنید خان وای چې دا لوبي د لوی لوبو ډومبې ګام ده او راتلونکي وخت کې به دینه هم په لوی کچ د کرکټ لوبي دلته کولای شي.
دا چې کوم نن د بې مختلف ضلعو نه خلک راغلي دي، نو دا یو ډیر ښه پیغام دی چې نن سب ضلعو نه او سبا به د نور صوبونه راشي، پوره پاکستان نه به راشي. نو ان شاء الله موږ لا امید ساتو چې دا پیغام به پوره پاکستان ته خور شي.
د کرکټ لوبو تابع کوونکو وینا ده چې دغه لوبي به د رواني میاشتې اخیره پورې دوام لري او دوی ټورنمنټ کې شامل ټول لوبغاړو ته سواد کې استوګنه او نورې اسانتیاګانې ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
قدرمن اوندونکو د مشال ریڈیو خبرونه ته تاسې غوږی وښه وې ده په خبر کې لستې بجې راځي چې د خبرونو لنډیز وو دا په خبر خبر ټیچنګ هسپتال وایان ویلي دي چې د ډینګي وایرس د ناروغانو شمیره 300 زیاته شوې ده بل په د پنجاب صوبایي حکومت د ډینګي وایرس مخنیوي لپاره د ډاکټرانو یو ځانګړي ډله په خبر ته لیږلي اول ته کار کوم شروع کړی دی د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي پون ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې مهم رول لري ځکه چې پاکستان په هغه هیواد کې د جګړو له وجې تر ټولو ډیر زیانمن شوی نوموړي دا څرګندونه پرون د امریکا د فوج مرکزی قمندانی مشر جنرال جوزف ویټل سره په اسلام آباد کې ملاقات پر مهال کړی په پاکستان کې د جزام ناروغي مخنیوي لپاره د خپل ژوند اسپارون کې ډاکټر روت فاو پرون سرکاري اعزاز سره د کراچۍ په ګوره قبرستان کې خاورته وسپارل شو په مکه مکرمه کې د پاکستانی حاجیانو لپاره جوړ مرکز یو چارواکي پرون مشاله لوتو ویلي چې سږ کال به 1,09,000 پوری پاکستانیان د حج ساده ترلاسه کړي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان په اړه له خپلو سلاحکارانو سره پریکړې ته رسیدلی نوموړی چې د جمعې په ورځ په کیمپ ډیوډ کې له خپلو امنیتي سلاحکارانو سره غونډه لرله پرون په خپل ټویټر پاڼه ویل چې په کیمپ ډیوډ کې له جنرالانو او فوجي مشرانو سره مهمه ورځ تېره کړې او د افغانستان په شمول ډېرې پریکړې شوې د افغانستان د کورونو چارو سرپرست وزیر وای د کابل خار امنیتی حالات خندي او امنیتی چارواکو یې غوښتنه کړې چې د کابل د امنیت لپاره جدي اقدامات وکړي د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی وای چې د هواز ځواکونو تلفار خار له اسلامي دولت وسلوالي ډلې څخه بیرته نیولو لپاره عملیات شروع کړي دي او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو به د اگست په 28مه د روس سفر وکړي او ولسمشر ولادیمیر پوتن سره به لیدنه وکړي درنو اردوونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبريال سراج احمد د پاکستان د ځینو رسپانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې راپور کې راغونډ کړي دي
نن جنگ رسپانې خپلې ادارې پر اتلونکو ټول ټاکنو او د دې په اړه په اصلاحاتو باندې لیکلي او وایي چې د موجوده حکومت به آئینی موده راتلونکي کال د جون په میاشت کې سرته ورسي د کومې وروسته چې په پدریو میاشتو کې نوې ټول ټاکنې کیږي او حکومت به جوړیږي د ادارې په وینا چې د دې مقصد لپاره انتخابي اصلاحاتي کمیټي جوړه کړې شو او هغې خپل سفارشات قومي اسمبلی ته وړاندې کړل په کومه چې د بیلابیلو ګوندونو لخوا تجویزونه را روان دي او د پاکستان پیپلز پارټي غړو پکې ځینې شکونه ستایلی خو بل طرف ته یې پرې ټکونه هم کړي او وایي چې راتلونکو انتخاباتو کې بایومیټرک سیستم باندې اوټونه اچول او د الکترانیک اوټونو اچولو نظام په نظر ناراضي د دې ترڅنګ ځینې غړو پکې غوښتنه وکړه چې بهر ملکونو کې میشت ټولو پاکستانیانو ته د ووټ اچولو حق ورکړی شي ادارې اخري کې وایي په دې بل باندې چې کوم هم تجویزونه مخې ته راغلي باید چې حکومت او کمیټي دغه ټول تجویزونه په نظر کې وساتي او دا زر تر زر منظور کړي ځکه چې د دې د منظورېدو نه بغیر به الیکشن کمیشن په زړه طریقه وټونه کوي او یاره د چې په هغه کې بیا درغلی وشي د دې ترڅنګ ایکسپرس ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې یوازې په یو سو ورځو کې په پیښور کې د ډینګي وایرس نه د متاثر کسانو شمېر له 800 واوړی دا چې ډېر زیات د اندېښنې خبره ده ادارې وایي لدی وړاندې ډینګي تبي یا وایرس په لاهور کې هم ډېر خلک متاثر کړي وو خو پنجاب حکومت په دې باندې په سمدستي توګه قابو وموندله خو د دې پترس کې که وکتل شي نو د خیبر پښتونخوا په هسپتالونو کې د دې د مریضانو لپاره نه کټونه شته او نه د دې وبانه د بچ کېدو لپاره دوایانې او نور انتظامات شته او دغه رنګ د دې ټیسټونه اسلام آباد ته لیږل کیږي چې لکه بلې ډیر وخت ضایع شي ادارې اخر کې لیکي د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت باید چې زر تر زر احتیاطي لارې خپلې کړي او د ډینګي چکنګونیا او کانګو په رنګ د مرضونو نه د بچ کېدو لپاره لوړاندې انتظامات وکړي او د دې سره سره وفاقي حکومت له هم پکار دي چې دې لړکی د صوبایي حکومت مرسته وکړي ځکه چې دا انساني مسله ده
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د نسیم ایلاتو دا نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه کوو. دی اکانومیست مجلې په هند کې د نسلي او فرقي تاوتریخوالي او فارن پالیسی مجلې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې لخوا د افغانستان په اړه د پالیسۍ په اړه مقالې خپرې کړې دي. د دواړو مقالو مهمې برخې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
دی اکانومیست مجللی کې په هند کې د 2014 کال د مئی میاشتې په انتخاباتو کې بھارتی جنتا ګوند د صفا او مؤثره ریاست جوړولو لښمنو سره بریا ترلاسه کړه. نوی حکومت د بهرنیو سرمایه‌کارۍ د انډستری ملاتړ او د ښه خدمتونو ورکولو لپاره منصوبې پیل کړې. د مجلې په خبره د حکومت خلاصي ډلې یو فعال غړي ګورچرن داس لیکلی وو چې د هند اقتصاد د شپې په داسې وخت کې وده کوي چې حکومت بدوي. مجللې کې بل لورته په هند کې فرقایز او نسلي تاوتریخوالي کې زیاتوالی پکتو راغلی او د دې هر څه لپاره بی جی پی ګوند ذمہواره ګڼل کیږي. مقاله کې په انتخاباتي مهمونو په ځانګړې توګه په اتر پردېش کې بی جی پی ګوند د پخوانیو چارواکو لخوا د اقلیتي ډلو سره د روغې جوړې لپاره د وړاندې کړل شوو وړاندیزونو پړه خبرې کړې دي. مقاله کې په اتر پردېش کې د بی جی پی تر بریا وروسته وزیر اعظم نریندر مودي خپل وزیر اعلی یوګی آدتیانات وټاکو. آدتیانات د خلاصي هندو ځوانانو تحریک مرسته کوونکی دی. مقاله لیکي دا مهال په اتر پردېش کې پولیس د بغیر سبزیانو لرونکو ریسټورنټانو چلوونکي واغه مسلمانان تنګوي چې پرې د جنکو غیر اخلاقي کارونو لپاره د هڅولو تورونه دي. خو د دې ترڅنګ د مې میاشتې په څیر هغو پیښو ته کمه پاملرنه کوي چې په کې ځان ته لوی نسل ویونکو ټاکرانو په کمتر ګڼل کېدونکو دلتو نسل خلکو باندې برید کړی وو. په دغه پیښه کې یو تن وژل شوی وو او په لسګونه کورونه سوځېدلي وو. بلخوا فارن پالیسي مجلې لیکي د امریکایي ولسمشر ټرمپ لپاره افغانستان تر ټولو ګرانه معامله ده چې پکې د کامیابۍ لپاره د بغیر یقین دهانې اوږدمهاله شمنی پکار دي. خو په عین حال کې یو بله متبادله لاره مخې ته راغلې ده. یو پوځي قراردادي او کاروبار کوونکی اریک پرنس په مې میاشت کې په وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه کې یو لیکنه خپره کړې وه چې پکې نوموړي د وایسرای او شخصي قراردادیانو سره سره د ایسټ انډیا کمپنۍ په څیر د لارو چارو غوښتنه کړې وه. مجلې کې د اریک پرنس په پلان کې په افغانستان کې د 5.5 قراردادیانو ځای پر ځای کول او نیغ په نیغه له افغان ځواکونو سره د کار کولو خبره شامله ده. د نوموړي په اند دا وړاندیز یې ارزانه او زیات مؤثره دی. بلخوا مجله د پاکستان لپاره د امریکایي مرستو په اړه لیکي امریکایي ولسمشر ټرمپ غواړي چې له پاکستان سره ټولې پوځي مرستې ختمې کړي او د چارواکو په خبره دا د ستراتیژۍ برخه ده. مجله لیکي د امریکا دفاع وزارت له وړاندیز څخه تر کولیشن سپورټ فنډ لاندې پاکستان سره خپلې مرستې ادرولې دي. تر کولیشن سپورټ فنډ لاندې پاکستان ته د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره پیسې ورکول کیږي. پاکستان سره د دې مرستو ادرولو په اړه د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس ویلي هغه د دې تصدیق نشي کولی چې پاکستان به د حقانی شبکې پر ضد مؤثره ګامونه پورته کړي وي. مجلل کې له پاکستان سره مالی ملاتړ کمول نور ستونزې هم راپورته کولی شي. د فارن پالیسی په خبره د 1300 کالونو راهیسې د دواړو هیوادونو ډیپلوماټان او پوځي چارواکي پر دې سلا شوي دي چې د افغانستان جګړې ختمېدل او د افغان حکومت د تلپاتې باوري کولو خبره له افغان طالبانو سره جوړجاړي پورې تړلې ده. چې د مجلې په خبره د پاکستان ملاتړ ورته ترلاسه دی خو پاکستان له طالبانو سره د ملاتړ تورونه ردوي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
اونیس پروګرامونه
د سولې په لور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا
د مسافرو ګړې
په اته منټه د پاسه یو بجا
حجره
په اته منټه د پاسه دوه بجو
هارون بچا هنری گڑے
پدوانی مو بجو
دا مشال مرکا
پدرینی مو بجو
دا باختر ستوری
پا پاوکم پینزو بجو
مشال روی تا تاسی غوگی درانودون کو دا روس پا د روسیې په سور ګوټ انومي خار کې یو چاړه په لاس سړی و کسان زخمیان کړی دي. د پیخي سیډونکو وای بریدګر چې یو ځای کس وو د پولیسو په ډزو وژل شو. داعش ډلوي دا برید د دوی یو وسلوال کړی دي. تر دې پیخي دوه ورځې مخکې په هسپانیا کې هم د خونړۍ بریدونو ذمہ واري داعش ډلې منلې وه. نور تفصیل د اجمل ان په راپور کې وو.
د روسي د سایبيريا په سرګوت نومي خار کې د شنبه په ورځ یو کس سو تنه په چاکو ټپيان کړي. د پیښې په اړه د سیړونو کمیټه وایي چې بریدګر درویش کلن او ځایي اوسیدونکي او دوی وایي د نوموړي د رواني روغتیا په اړه څېړنې کوي. بریدګر مخکې له دې چې د پولیسو په ډزو ووژل شي اووه کسان یې په چاړه ژوبل کړل. ځایي روغتیایي ادارې وایي څلور ټپيان په ناوړه روغتیايي وضعیت کې. د اسلامي دولت وسله والې ډلې یادایش ادا کړي چې بریدګر د دوی یو وسله وال و، خو روسي امنیتي ادارې وایي په دې اړه یې جنایي څېړنې پیل کړي. د انټرفاکس خبري اجانس د سیمه ییز حکومت د کورنیو چارو د وزیر له خولې ویلي دوی پر دې پیښه د تروریستي پیښې شک نه لري او ګمان نه کوي چې تروریستي انګیزه به ولري. سرګوټ د تیلو د صنعت مرکز ګڼل کیږي. دا ښار 300,000 اوسیدونکي لري او له مسکو څخه 2700 کیلومتره شمال ختیځ ته پروت دی. د داعش وسلوالې ډلې وړ مورس په اسپانیا کې هم د یو لړ هغو بریدونو مسؤلیت منلی و چې 14 کسان پکې ووژل شول. د اسپانیا په بریدونو کې چې پکې پر پولي خلکو دوه ځایه موټر خېژول شوي، پر 14 وژل شوو سربېره 40 کسان ټپیان شوي چې دا مهال روغتون کې دي او د دولسنو روغتیایي وضعیت خراب ښودل شوی. په پیښه کې پولیسو 15 بریدګر هم وژلي او وایي په هغه کس پسې لا هم لټه کوي چې ګمان کیږي په بارسلونا کې پر خلکو خېژول شوی موټر چلاوه او له پیښې وروسته تښتېدلی دی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسې غوږی د نورو د افغانستان نورو ولایتونو ترڅنګ په خوست ولایت کې هم د زرګونو خلکو په ګډون د افغانستان د خپلواکۍ جشن ونمانځل شو. نور تفصیل به د نجیب الله خیل په دې راپور کې وورو.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې یو شمېر داخلي او بهرنۍ کړۍ د افغانانو د فکري استثمار په هڅه کې دي. د شنبې په ورځ خوست والي حکم خان حبیبي په یاد ولایت کې د افغانستان د خپلواکۍ د 98مې کالیزې په جشن کې وویل ځینې پردیپال اشخاص او بهرنۍ کړۍ د افغانانو د کلتور د ځپلو لپاره جدي برنامې تر لاس لاندې نیولې دي.
هر هغه ټولنه چې په فکري لحاظ مستعمره شي د هغې خلاصول امکان نه لري. زه په ټول افغان ولس غږ کوم، خپل پاک اصیل فرهنګ ته ژمن اوسېږئ، ما پرېږدئ چې دا غیور ملت مو فکري استعمار شي. او د فکري استعمار لپاره ډېرې جدي برنامې روانې دي په داخل او بیرون کې. یو تعداد کړۍ کار کوي چې دا پاک افغاني کلتور او فرهنګ یې غل لاندې راولي.
په خوست کې د خپلواکۍ جشن چې د زرګونو کسانو په ګډون جوړ شوی و، په پیل کې د بیلابیلو امنیتي ځواکونو لخوا پلي او د ګاډو په واسطه د پوځي رسمي ګذشت مراسم ترسره شول. همدارنګه د یو شمېر بنسټونو او ښوونځیو زده کوونکي هم جوپی جوپی د لوش تر مخ تیر شول او د ګډونوالو پر وړاندې د خپلواکۍ د جشن په ویاړ د احترام مراتب ترسره کړل. قومي مشر مستعمر خان ګربز وویل د لوی پکتیا ولسونه د هغو خلکو په مقابل کې په کلکه ولاړ دي چې نفاق ته لمن وهي.
مخالفت کر کوي دغه په مقابل کې بدرېګو او هغه ته به غخمتون کوي ځواب ورکوي.
خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت ول باتوری او د وطن د ازادۍ لپاره مبارزه دا د افغانانو فطری خصوصیت ده.
د اغو غسیانو د احمد شاه بابا غازی امان الله خان او زمون ویړلای ببرک خان دغه زمان مسی او دغه وینې زمون کو وجود چلےږي. هیڅ وخت افغان هیڅ چاته د تسلیمې دو یا د سرجتای سر نه چټوي.
په خوست کې د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په ویاړ د ملي امنیتي ځواکونو او شمېر منصبینو ته تقدیرنامې ورکړل شوې او په پای کې هنرمندانو ملي او حماسي ترانې زمزمه کړې او د جشن ګډونوالو اتڼونه وکړل.
کډمانو دونکو نجیب الله خلوچ تاسو رپورټ لاندې کولو لژمن سره سم اوس وخره رسیدلې د سولې په لور اونیز خبرونه. د سولې په لور خبرونه کې د ادم تشدد د دلچسپ لارو څخه د نفرتونو او جګړو پر ضد روانو کارونو په اړه بحث شوه. دا پروګرام تاسو ته هر اونۍ بشیر غوښ جوړوي.
د سولې پر لور
د سولې پر لور خبرونه تاسو ته مشي زه بشیر غواخیم او نننۍ خبرونه کې د عدم تشدد پر هغه لارو چارو خبرې کوو چې په ډیره نادره طریقه پکې د مینې د خورولو او جګړو د مخنیوي لپاره کار کوي. عوامي ورکرز ګوند په دې وروستیو کې رامنځته شوی دی. د ګوند ډیر زر په پاکستان کې یو خاص نوم پیدا کړ. وجه یې د دوی د نیوکو او اعتراض سیاست دی. دا ګوند د خلکو لپاره سماجی انصاف یا ټولنیز عدالت غواړي او وایي چې انسان دی د رنګ، مذهب، ژبې او نسل په بنیاد نه بلکې د انساني برابرۍ په بنیاد ژوند وکړي. سمو د مخ کې چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ حالات تر دې حد خراب شول چې دواړو هیوادونو د جګړې خبرې کولې، عوامي ورکرز ګوند د قرار اوسېدو غږ وکړ. دوی له پېښور او کراچۍ څخه د ټرین او بسونو له لارې د سولې لاریون وویس. په همدې اړه د دې ګوند د وی مشر عصمت شاهجان سره غږیدلی وو. هغه وای
کله سماجی انصاف په جنگونو باندې راغلی دی، د ملکونو ترمنځ د وسلو جنگونو باندې، موږ دا فکر لرو چې سماجی انصاف چې دی هغه صرف طبقاتي جنگ، قومي جنگ، د ښځو د آزادۍ، سیاسي جنگونو باندې راتلی شي. دغه د غټو غټو وسلو په زور باندې د دوو هیوادونو ترمنځ جنگ په نتیجه کې بربادي راځي، امن پکار دی. نو زموږ فوج هم جنگي جنون خوښوي، عوام کیم یو دہشت گردی د وجہ د مستقل افغانستان کې جنگ د وجہ او دیسی مګه د وسله کاروبار د وجہ عمومي طور یو خلق جنگ پرست شوی دی. نو موږ د وجہ نه وای چې موږ جنگ مخالف نوم یو جنگ مخالف ټرین مارچ دا خو بنیادی طور روان شوی وو. دا زموږ د دویم کانګرس په موقع باندې موږ ارنج کړی وو. د کوټه نه بس مارچ وو او د پېښور نه کراچۍ ته ٹرین مارچ وو. د ٹرین دوانو اڑخونو ته جنگ مخالف ٹرین مارچ بینری لگے دلی وی پاگی باندھ لکھلی ہو چھ مونگا امن گواڑو، مونگ روزگار گواڑو، مونگ علاج گواڑو، مونگ کور گواڑو، مونگا تعلیم گواڑو، مونگا جنگ نہ گواڑو. تقریباً 1500 خلق چھ دی دا بنیادی طور مارچ اگی کھڑے ہو او بیا پہر سٹیشن باندھے مونگا تا زمون دا پارٹی خلق راغلی وی نور ترقی پسند ادیبان دانشوران فنکاران دی لگا مختلف سٹیشنوں تا مخ تا مونگ تراتل سب ٹرین تراو خاتل سب پاتشو سو مل تا مونگ تا ہر کلی تراغلی و چارا تا روٹے راوڑے وی چارا تا دا گل داخی راوڑل چارا تا ورشی پلاؤنا راوڑل پلار دا گرنگی دی کافلی تا زی پدے زمون دا پارٹی دا کانگریس چکم ڈیلیگیٹس و مندوبی نواغر آخاتل دی ٹرین تا ورسرا نور ملگری راتلل او خلکو انقلابی ترانے والے دا امن ترانے والے پلار باندے نارے والے
نو تاسو وای چې د غستاس کوم مقصد چو کوم پیغام چې تاسو رسول غختل اغا ورسید
اغا خدا سید چې پاکستان چې کوم مینس میډیا دا اغا د فوج نه زیاته جنگ پرسته، اغا د طالبانو نه زیاته جنگ پرسته، او پاکستان میډیا چې دا ټول د آی ایس پی آر ډومینیټډ دا، او هغه نه علاوه دلته کې چې چا ته وای کنه چې جنگ کو نو بس اغا تیار دي، چې اغا ته وای امن ته جده جوړ کو، تعلیم د پاره جنگ کو، بیا غیته نه وی تیار. نو هغه پیغام چې دی هغه ظاهره خبر ده چې موږ سره هغه ټرین باندې کم خلک تلل، په زرګونو خلک چې کم کوزیدل راختل، او سټیشنونو باندې چې کم خلک وو هغه، او موږ د ټویټر کمپین لدا سه موږ اندازه ده چې تقریبا ډایرکټ چې دی موږ اوله کا خلکو ته نور داسې شله کا خلکو خواو شابه موږ دا پیغام رسولي په ټویټر او په فیسبوک باندې موږ خو پاکستان ریاست ته مو میل غوښتل، پاکستان حکمرانانو ته مو، پاکستان فوج ته میل غوښتل، عمر سره مو دی موږ کوالډي حیوانات ته میل غوښتل چې موږ غواړو نه غوښتنه کوو چې په دې سیمه باندې جنگ مراولی دې کې د وکړو فایده نشته، دې کې صرف د سرمایه دارو فایده ده.
نو دغه څنګه کارونه زموږ په ځینو کې په پښتنو کې یا په پاکستان کې په افغانستان کې په دغه سیمه کې څومره اهمیت لري او څومره ګټور ثابتې دي؟
ترقی پسند د دې سماج رڼای او ظاهره خبره ده دغه تحریکونه چې دي عمدې د وجه دا سماج بشته چې دا سنا سره پکې سنا سره سنس شته هغه عمدې د خلکو د وجه دا سماج بشته او دغه تحریکونه چې دي د دې ډېر زیات اثر وي دا د سماج کې چې کم ژوند پاتې وي کنه دا پرو لایف تحریکونه دي او دا د ازادۍ په حق لته تحریکونه دي، دا د سماجی انصاف په حق لته تحریکونه دي او دې د وجه سماج باندې خامخا فرق پریوزي. دلته کې ریډ شرټ موومېنټ شو د استعماری قوتونو خلاف، هغه کې بلا خلکو شرکت کو، ظاهره خبره ده بچا خان چې شروع کو افغان جرګه نه شروع کو ورکی کندې دفتر یو په کیسه خانه کې او بیا غارو رو 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 سومره غټ شو کنه، او هغه نه علاوه دلته کې نیپ پو او نیپ کچره بوتو سپ د حکومتونو نوې مات کړی او دومره سټیټ اپریشن نوې او ترکی پسندې دومره باندې نو نو باید چې د دې سیمې د دې منطقې مستقبل ببل وو. بیرش کالا په دې سیمه باندې جنگ شو، ټول استعماری قوتونه یو ځای شو، نظریاتي الغار شو او ملیونونو افغانان پکې مړکړی شو، او بیا هم د بیرش کالا جنگ نه پس ترکی پسند بیا خپل سلسله را بیدار کړه او موږ بیا دې جدوجهد ته تابع کړی دی. موږ وایو چې موږ دا سماج چې دی دا موږ بچ کولی شو د دې جن پرستۍ نه، د دهشتګردۍ نه، د طالبانایزیشن نه، د جهالت نه، او پاکستان کې چې څومره قدمت پرستی زیاده شوی ده دی ختمولو یو طریقه ده چه روشن فکری چه ده غخوره شی
کسرو لمبو ده غر غرو ده شورن دی خبر کسرو لمبو ده غر غرو ده شورن دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر سولم وو د غر غرو د شور نه دی خبر سولم وو
تاسو له مشال ډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ په داسې حال کې چې پاکستان ته د طالبانو د ځینو مشرانو د سفر رپورټونه دي په قطر کې افغان طالبان وایي د سولې مذاکرات به هله پیل کړي چې افغان حکومت یې د قطر دفتر په رسمیت وپیژني یاد دوی چې افغان حکومت په دې وروستیو کې کوشش کړی چې د حزب اسلامي وسلوالې ډلې سره کړې سیاسي روغه جوړه د نمونې په شکل کارول سره طالبان هم سولې ته وهڅوي په همدې اړه مو د افغانستان په اړه د ګڼو مقالو لیکوال بارنټ روبن سره خبرې کړې او په لومړي سر کې مو ته پوښتلې چې آیا حزب اسلامي سره سوله به جګړې کمی کړي
First of all, everyone recognizes that it's not going to really affect the war.
اولنی خبره خدا دا چې ټول خلک دا منی چې د ګلبدین حکمتیار سره د افغان حکومت سوله به په دغه هیواد کې روانه جګړه باندې خاص اثر نه غورځي. ځکه چې هغه په دغه جنگ کې لوی برخه نه لرله. بل په دې کې دا پښتنه هم راپورته کیږي چې دا سوله د پاکستان د ځایمو پاړه سرګندوي. حکمتیار په پاکستان کې اوسېدل او دغه هیواد ساتل نو پاکستان څنګه حکمتیار پرې خو اغوی دا فکر کوي چې نوموړی په جنگی برخه کې نور اهمیت نه لري که څنګه خو زما په خیال دا سوله د افغان حکومت او حکمتیار لپاره په اصل کې یو ازموینه هم ده د سولې په دې لوازنامه کې هغه زیاتره خبرې شاملې دي چې افغان طالبان د سولې لپاره خپلو شرطونو کې وړاندې کوي نو اوس د افغان حکومت لپاره ازموینه دا ده چې ویشل شوی او کمزوری حکومت به دا څنګه عملي کوي بلخوا حکمتیار چې د حزب اسلامي د یوې ډلې مشري کوي او زیاتره خلک دا ډله سغدریزه بولي څنګه به په دې لوازنامه کې په کړو منو ټینګ پاتې شي
their side of the deal either
تا د پاکستان ذکر وکړو آیا ته فکر کوې چې دغه هیواد د پردې ترشا جګړې یا څنګه چې پریتور لګول کیږي د وسلوالو ډلو د استعمالولو نه لاس اخیسته او آیا نړیوال فشارونه پاکستان خپل دغه مبینه تګلارې بدلولو ته مجبورول شي
Well gradually it might but I would make a distinction first
دا وخت د تیرېدو سره کېده شي چې پاکستان په خپل تګلارو بدلولو مجبور شي خو مهمه خبره په پاکستان کې د وسلوالو ډلو قسمونه پیژندل دي په دې هیواد کې درې قسمه وسلوالې ډلې دي یو هغه چې په پاکستان کې بریدونه کوي نو د هغه خلاف خو دا هیواد قوي پوځي عملیات کوي دویم ډول وسلوال هغه دي چې په هند بریدونه کوي نو هغه ته د پوز ملاتړ ترلاسه دی او تر ډیره حده د پوز د کنټرول لاندې دي دریم قسم وسلوالې ډلې هغه دي چې په افغانستان کې بریدونه کوي هغه تر څه حده د پاکستان د استخباراتي ادارو په کنټرول کې دي خو دوی په افغانستان کې هم ملاتړ لري په دې وروستیو کې افغان حکومت په وار وار د پاکستان نه غوښتنه وکړه چې طالبان ورسره خبرو ته کینوي خو پاکستان یا خو دا کار نشي کولی او یا کول نه غواړي زما په فکر د پاکستاني پوز یو برخه اوس هم افغان طالبان خپل اساسه ګڼي او په دې خبره کې ورسره د هیواد سیول حکومت متفق نه ښکاري دراز دې لړکی پاکستان سن نه وازی د امریکا بلکې د چین هم تر فشار لاندې ده
د سولې لپاره د افغانستان د ملي یووالي حکومت هڅه ته څنګه ګوري د ولسمشر جوړېدو نه پس اشرف غنی د سولې لپاره د پاکستان سره د تعلقاتو خو کولو هڅه وکړه او د ډیرو نیوکو سره هم مخامخ شو بیا یې د سولې د مذاکراتو کوشش وکړو خو اوس یې ستراتیژي مکمل بدل کړو د مذاکراتو لپاره یې ځنې شرایط رامنځته کړل لکه چې د خبرو اترو لپاره اول باید ډزبندي وشي
First when President Ghani came into office he thought
په سر کې افغان ولسمشر اشرف غنی په دې نظر چې اول د پاکستان سره یو موافقه وکړي او بیا پاکستان په طالبانو د سولې د خبرو تر لپاره خپل اثر او رسوخ استعمال کړي نو موري د دې لپاره ډېری حسې وکړي په افغانستان کې پر ډېر نیوکه هم شوې چې لدې هوا ته هیڅ ګټه ونه رسیدي او د وخت د تیرېدو سره د اشرف غنی لپاره په سیاسي توګه دغه سلسله جاري ساتل ډېر مشکل شو نو بیا افغان حکومت خپل توجه هند ته واړوله او لدغه هیواد سره د امنیت په برخه کې د همکارۍ سلسله شروع کړه او لای پسې زیاتوي. باقی د شرایطو خبره داسې ده چې زما په فکر افغان حکومت په داسې حال کې د سولې خبرې نشي کولی چې بریدونه روان وي او خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. بله نښته کیدای شي چې عملا داسې ممکنه نه وي، نو ځکه په دې لړ کې د پردې تر شا د خبرو اترو هڅې کیږي، خو په داسې جنگ کې چې عام وګړي پکې نیغ په نیغه متاثره کیږي، په سیاسي توګه د سولې خبرې اترې ډېر ګران کار دی.
د سولې پر لور
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، لکه مخکې مو چې واوریدل، پښتانه کوشش کوي چې نادره او مختلفو لارو خلک سولې ته وهڅي. همدغه یو تن د کراچۍ هنرمند او انځورګر محمد ارشد خان دی چې د انځورګرۍ له لارې کوشش کوي چې نړۍ ته ووایي چې د سړو لخوا روانو جنگونو کې ولې میرمنې وځپل شي. محمد عمران هغه سره خبرې کړي.
محمد ارشد خان میک د خیبر پختونخوا د سوابی ضلع د ټوپۍ کلی سره تعلق ساتي او د نوی د لسیزې راهیسې په کراچۍ کې ژوند کوي. د پختون انځورګر په حیث میک وایي چې هغه د زیږون سره سم په خپل خاوره او خپل قام جنگ لیدلی دی، ځکه په انځورونو کې هم دغه رنګ زیات په نظر راځي او هڅه یې کړې چې د جنگ د ختمولو لپاره د انځورګرۍ د لارې خپل کردار ترسره کړي.
پیدا شوی منو بل ځمکه مې جنگ لیدلی دی، لا تر اوسه جنگ دی او لا روان دی، خو دا ده چې زما د افغانستان د جنگ چې ده نو ډېر ډېر زیات زما ماسو زړه یې رانیولي دي، چې زما خیال چې په دې خواوشه زموږ د ملک د خواوشه بلکې ټوله سیمه څه چې ټوله دنیا دی چې ده نو ځپلې ده. نو زما کار چې ده نو د جنگ د امن او په دې باندې زه په دې دا شل کاله چې ما کم کار وکړ، چې ما د جنگ خلاف چې ده زه نه صرف په خپل فن کې مې کار کړی دی، زه بدوم چې ما په معاشره کې په فعالي طور باندې هم ما دا شل هلی ځلې کړي دي.
د نومبر په دریمه د میک د ځانګړي نندارتون په اړه دی وایي چې په دې دستوره کې مهمه خبره په جنگونو کې تر ټولو زیات ځپل شوي د زنانو انځورونه دي، ځکه چې جنگونه د پخوا راهسې سړی کوي خو تر ټولو زیات پکې زنانه ځپل کیږي.
زما په دې ننداره کې چې خاص چې کوم پوینټ دی کومه خبره ده، هغه دا ده چې د جنگ چې دنه تر اوسه پورې ما کتلې سو خیر چې دنه خزیم په جنگونو کې رالی فوج کې رالی، خو زیات تر اوسه پورې چې دنه سړو جنگونه کړی دي. نو دا شي کې دا کریکټرز می راغستی دي چې خزا او ځپل شنه بل لازمي خبره چې بیا دا اخري تمه ده د انسان د تباهي.
محمد ارشد خان میک د انځورګرۍ سره سره یو غیر سرکاري سازمان رڼا ډیولپمنټ ټرسټ هم چلی او هم د دې سازمان د لارې په تیرو وختونو کې یو شمیر هلې ځلې کړې دي چې پکې تر ټولو لوی کمپاین د لوبو د ټوپکو تماچو پر ضد وو. دې سره سره هغه په خپل کور کې د زده کوونکو لپاره یو کوټه هم بیله کړې چېرته چې د نږدې کورونو زده کوونکي راځي او خپل مطالعه کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
او هم دې سره د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
جوڑ کا بخوب کے توڑے